دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمې د حالات وبخښي، په دې خبرونه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو ستونزې او په پېښور کې د ګرانۍ په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. وزیرستاني کاروباریان وایي د غلام خان لارې بندېدو زشت تاوانونه وراړولي دي. پاکستان ویل افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري. او د بنگلاديش چارواکي وایي څوار لس کال وروسته له پاکستان سره مستقیمي الوتنې پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي د غلام خان بندر له تړل کېدو راهیسې لوی تاوانونه ګاللي او ګڼ خلک بېروزګاره سوي دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل په اکتوبر کې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دي او هلته دوکانداران او مزدوران بېروزګاره سوي دي. د سوداګرو د ټولنې عمومي سکرټر قمر زمان مسید مشال رادیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې اوږدمهال نامنی وار له مخه کاروباري هرې ځلې ټکنۍ کړې وې او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ورپه برخه کړي دي.
دا بارډر ټول بند شوی دی که څه مسایل وي د دوی ملکې په منځ کې د خبرې په ذریعه باندې حل کړو، لکه څرنګه چې 15 دنیو بد امنۍ په وجه باندې کاروبار نه درېږي، داسې دا د نیز د افغانستان او د پاکستان کاروبار هم جاري وساتي.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم مشال رادیو ته ویل د سوداګرو اندیښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د ویل د تجارت بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړې او د بحالولو واقع هم له وفاقي حکومت سره دی. د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. که څه هم د اکتوبر پر 19 اوربند اعلان سو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم سوداګري نه ده پیل شوې. پاکستان وایي افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په روسیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د ترهګرۍ د ستونزې له امله تر فشار لاندې راغلي دي. اندرابي دعوه وکړه چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ پیښې د پاکستان لپاره لومړنۍ اندېښنه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا د اندرابي تازه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار د پاکستانیو چارواکو اداوې رد کړي او ډاډې ورکړي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او دا چې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې د هغه هیواد داخلي ستونزه ده. د پاکستان کورنی چار وزیر وایي د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړوي. د کورنی چار وزارت د جنوري پر 8 په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې محسن نقوي دا څرګندونې په بیجینګ کې د چین د عامه امنیت له وزیر وانګ ژانګ هونګ سره د لیدو پر مهال کړي دي. بیان وایي دواړه چارواکي پر دې هم سلا سوي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو لپاره یوه کړنلاره جوړه کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د پولیسو روزنه هم شامله ده. له تیرې یوې لسیزې راهیسې ګڼ چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سیپیک پر پروژو د کار لپاره په پاکستان کې میشت دي. لم هغه وخت راهیسې په بلوچستان، د سند په کراچۍ او د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر چینایانو یو شمېر حملې سوي دي چې په غبرګون کې بیجینګ په بیا بیا له اسلام آباد د خپلو وګړو د خوندیتوب او ورباندې په حملو کې د ککړو کسانو د نیولو او سزا کولو غوښتنې کړي دي. د بنگلاديش چارواکي وایي څوار لس کال وروسته د رواني میاشتې په پای کې له پاکستان سره مستقیمي الوتنې پیلوي. دا به له 2012 کال راهیسې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او دوامداره پروازونه پیل سي. د بنگلاديش ملي هوایي شرکت بیمان مدیر بشرا اسلام نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د رواني جنوري میاشتې له 9 څخه د ډاکې او کراچۍ ترمنځ په اونۍ کې دوه پروازونه پیلېږي. نوموړی وایي له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اتصال ښه سي او دا به د سیلګرۍ، تجارت او د کورنیو د بیا ویزا کېدو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د مال لېږدونکو بیړیو مستقیم تګ راتګ د 2024 کال په نومبر کې بحال شوی و. او رسته خبر دا چې ایرانی فعالان وایي په هغه هیواد کې رواني مظاهره د دیش کارندوی کوي چې ایرانیان د ملایانو او مذهبي مشرانو ادارې یا استابلیشمنت واکمنی ختمې دلغواړي. هغه البته د مشال رادیو له ایرانی څنګ رادیو فردا سره په مرکو کې ټینګار کړی چې په هیواد کې بدلون باید داخلي وي او بهرنی مداخله ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر اتمه په ایران کې مظاهرې 12 ورځې ته داخلې شوې دي او په وروستیو کې امریکا ګواښ وکړ چې که ایرانیو چارواکو په ظالمانه ډول د مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړي نو پوځي مداخله به وکړي. په هغه هیواد کې خلکو د ډسمبر پر 28 د ګرانۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې چې ژر په حکومت ضد لارینون بدلې شوې. په وروستیو کې په ایران کې ګرانۍ په بېساري ډول زیاته شوې او د نړیوالو آثارو پر وړاندې د ایراني تومان ارزښت خورا ټیټ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د نور ترڅنګ د دوغو راپورونو تفصیل اوریدلای سي. د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي د غلام خان لاري بندېدو زشت تاوانونه وراړولې دي.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي د میژو وندرز ګارمنډې په بودوي کاروبار مې په چالو وي.
اخوا د جنوبي وزیرستان خلک بیا وایي چې حکومت د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د رنګوسو کورونو بشپړ معاوضه لا هم نه دی ورکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په ورستیو کې د وړو قیمتونو پورته سوي او دغه سبا د وړو د بحران له خطر سره مخامخ سوي ده.
اوړو چینی ډېر ګران دي. دوی حکومت ته دا سوال دی چې راته آسان کی او ګراني دا کار روزګار نشته.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم په صفار ډول اوریدلای سي. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون یا ځیرک موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د شمالي وزیرستان د سوداګرۍ اتحادیې یو ځل بیا د غلام خان بندر خلاصول غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د سیمې ولسته د پوځي عملیاتو او نامنۍ له امله تاوانونه رسېدلي ول او اوس د لارې بندېدو له وجې په کروڑونو روپۍ تاوان کیږي. د اتحادیې مشران دا هم وایي چې له افغانستان سره د لارو بندېدو په سبب ګڼ خلک بې روزګاره سوي هم دي. بلخوا چارواکي وایي چې د خلکو د تاوانونو او د لارې خلاصولو په اړه له اړوند ادارو سره خبرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر وزیرا کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر تړل کې دوه ورځې د کروڑونو تاوانونه شوی او روان دي. دوی وایي چې د بندر بندې دوه په وجه میرامشاه منډي کاروبار په ټپه ولاړ دی. د بندر کاروبار سره تړلي مزدوران، تاجران، ټرک ډرایوران، دوکانداران او نور ګڼ خلک بې روزګاره شوي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان خلکو د روزګار لویه وسیله غلام خان تجارت دی. د غلطه بلهیس فیکټری کارخانه یا د روزګار موکې نشته. د غلام خان بندر تجارت سره د دوی معاش تړلې چې هر څه په ټپه ولاړ دي.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي د میژو وندرز ګارمنډې په بودوي کاروبار مې په چالو وي، او مزدیر مې پر روزګار وي، ګاډي ترانسپورټ مې پر روزګار وي. چې غلام خان بارډر بند ده، میژو مغن مکمل هر شی بند دي، که مزدیر ده بے روزګار ده، که ترانسپورټ ته وي لوړ ده. نه مهرباني دا وشي او دوه سره حکومتنه میژو دا غوښتنه ده، عوام ټول مکمل روزګار بند شوه ده. د غلام خان بارډر نه علاوه په شمالي وزیرستان شو بل داسې ذریعه نشته چې عوام پر روزګار شي یا مزدیر پر روزګار شي.
تیر 2015 کال اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان کې طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتو وروسته د اکتوبر 12 راهسې د غلام خان تورخم چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د تجارت پر مخ وتړل شوې. د تاجرانو اتحادیه جنرال سیکتر قمر زمان میسود وایي چې دوی د کالونو راهسې د ناامنۍ او فوزی عملیاتو کې ځپلی شوي، په وار وار یې کاروبارونه خراب شوي، د روزګار یې متبادل هم نشته.
قبایل خو د وخت نه د بدامنۍ شکار دي، بازارونه ړنګ دي، روزګارونه خراب دي، نه فکري شته نه زراعت شته. واحده ذریعه د بارډر باندې د کاروبار واچ د بېقسمتۍ نه تېرې درې میاشتې نه دا بارډر ټول بند شوي دي او قبایل د ډېرې مسائل سره او بېروزګارۍ سره مخامخ دي. قسم مسائل وي د دوی ملکې په منځ کې د خبرې په ذریعه باندې حل کړو، لکه څرنګه چې پندره د میاشتې بدامنۍ په وجه باندې کاروبار نه درېږي، داسې دا د میر د افغانستان او د پاکستان کاروبار هم جاري وساتي.
د اکتوبر 12 نه یو شمېر حکومت مخالفه ګوندونو فعالانو، ترانسپورټرانو او سوداګرو په بیا بیا له پاکستان حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګري بیا پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم او د غلام خان بندر تحصیلدار عزیز خان مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو په موضوع روزانه خبرې کیږي، خو لا څه فیصله نه دی شوې. یوازې غلام خان نه، بلکې پاکستان حکومت له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې تړلې، خو د لارې د تړل کېدو په وجه د تاجرانو عوام ولس د روزګار او تاوان په اړه روزانه په بنیاد متعلقه ادارو ته ریپورټ لیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري له شمالي وزیرستان نزو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د 2009 کال په پوزي عملیاتو کې د ډنګسو کورونو معاوضه لا هم نه دی ورکړي، چې لامل یې د هغوی ژوند لستون سر مخامخ شوی دی. ځای مشران وایي چې حکومت د 1,09,000 کورونو سروې بشپړ کړي، خو 2,500 کسان لا هم له معاوضو څخه پاتې دي. بلخوا د سیمې د صوبای اسمبلی منتخب استازی وایي چې هڅه کوي چې حکومت اغیزمنو کسانو ته ژر تر ژره معاوضه ورکړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
په دغه برعکس د تحصیل سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي
نجات عملیات شي د میش د علاقې د اپر وزیرستان چکیم کورین وی دغه ختم شوی دی، رنگ شوی دی. په دغه شی بیا چکلا سروي شریش ولا د حکومت د طرفه دا وویل چې میز معاوضی نه ورکوي دغه چکیم رنگ شوی کورین دی. یو لا تو نظر کم بش سرو وشولې چې په هغه شی وګوند تر اوس دره چکیم سرو وی هغه وخلق ته ملاو شولې. پیرال ان کور بندې تلور لا کا وو په نیم ان کور بندې یو لا چتا زرا وا په داسه دغه ټیمه سروه ملاو شولې. باقی سروه تر وسه پورې ها پیندینګ دی، په حکومت سره دی هیڅ معلومات نشته. دای
د سیمه یو بل مشر اډوکیټ شیرپاو ماسی دړانکړی شوی کورونو معاوضه نه ملاوي دی په واجه د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
وزیرستان شه د اور موسم د اور شریدو خلک کورین اړنګ دی په تنظیمون د ژوند تروي. نو موږ دغه معاوضه په وفاق باندې تر وسه پورا د پیسې بکای جاتی.
مشال ریډیو چې د چک سویلی وزیرستان زیلے او سی دن کے دڑانکڑی شوی کورونو معاوضے غشتنے پا براکشے دے زیلے نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ سیف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوکشے وویل
صوبائی حکومت کم از کم سالورو لیٹر پدا یونین کل شے اور ویس دا چنوائی چیف منسٹر رو والای دائی در یو بل لیٹر وطا کرای دا چے بھائی دے نیا دے رانگ کورے چکی میں معاوضے دیے فدائی دے پورا یا ای پی شے روکاوے فیرل حکومت آتے آسے روکاوے یہ پکی مچ شے روکاوے تم دا خبرہ تکن پاپ کا دکن two responsibility wa two operation tribe but the government these by arab repeat the judici but the highest level of meeting na chief the core commander the dadagna kisar us maksat la dia do ke inshallah ke padak sal 2026 ho che kin register pe paise di aur inshallah wa ne hal ke pe lawish
de chag soili waziristan zile us din ke da ham wawel che ka hukumat ye dadang kadi shwe corona muawze war asawale de pura zarbid wandi ikdamat wa nakral ya wo ye dese me us din ke pe ehtijaj پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. خوځو پېښور ته. په پېښور کې تاسو ته د وړو د ګرانۍ پاړه یو راپور لرو. په خیبر پښتونخوا کې په ورستیو کې د وړو قیمتونه پورته شوي او دغه صبح د وړو د بحران له خطر سره مخامخ شوې ده. په صبح کې وخت ناوخت په داسې حال کې د وړو بحران مخې ته راځي چې کله له پنجاب څخه خیبر پښتونخوا ته د وړو لېږدول بند سي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال وسیم سجاد له پېښور راکوي.
په پېښور کې د وړو نرخونه پورته شوي. یوه تروړه وړو په شاوخوا 2800 روپۍ ملاويږي. موږ په پېښور کې د وړو تر ټولو لوی مارکیټ رامپورا بازار کې یو. دکانداران د وړاندې نه د ګرانۍ او د کاروبار د کمښت ګیله کوي، خو په روان وخت کې د پلورونکو او اخیستونکو ګیله د قیمتونو پورته کېدل وو. د پېښور د میرامزو کچکول خان دیاړیدار مزدور دی، یاد مارکیټ ته د وړو اخیستلو لپاره ورغلی وو. نوموړي خپله خواري مشال ریډیو ته داسې بیان کړه.
اوړه او چینی ډېر ګران دي، دومره حکومت ته دا سوال دی چې راته آسان کی. او ګرانی ده او کار روزګار نشته، مجبوریا سره روان یو، تیرو مجبوریا سره ژوند.
درامپوري د مارکیټ د دکاندارانو په خبره درې یا څلور میاشتې وړاندې د شلو کیلو وړو بورې قیمت 1400 روپۍ وو، او اوس 2800 روپۍ دی چې سمدستی اثر یې په کاروبار پرېوتی دی. دوی یره سرګندوي چې قیمتونه نور هم زیاتېدلی شي. په خیبر پښتونخوا کې د دې نه وړاندې هم د غنمو اوړو بحران رامنځته شوی دی چې له کبله یې وار په وار اولس او له دې کاروبار سره تړلي خلکو احتجاجونه هم کړي دي. په دې لړ کې د 2021 کال په جون میاشت کې د پېښور نانبایانو د ګرانۍ پر ضد کاربندیز کړی وو، او وروسته یې ټول تنورونه تړلي وو چې وروسته ترې اولسي ستونزه جوړه شوې وه او خلکو ته ډوډۍ نه ملاوېده. په رامپوره بازار کې د سلیریشت کاله نه د وړو کاروبار کوونکي امان الله د وړو د ګرانۍ پر کاروبار کوونکو د اثر په اړه مشال ویډیو ته وایي.
او گاک شتا دی نه ختم شو. د دې یو مین وجه دا ده چې بیروزګاری ډیره زیاته شوه. هغه خلک چې یو توړه بدی په 1400 روپۍ شل کیلو وړه، اوس موږ له گاک د 10 کیلو تپوس کوي چې بای 10 کیلو توړه تاسو سره شته؟ موږ دې تپوس وکړو چې په 10 کیلو څه کوئ؟ وایي زموږ وس نشته، به دا 14 کیلو 10 کیلو په 1400 والو به دا ډیره ده، بیا به ګورو وس هم دونه نشته. نو په دې باندې خو یو زموږ روزګارونه ډیر غټ اثر یې پرېښو. بیروزگاری میں ڈیرا دو گاہک نشتہ نہ ہونے کے برابر دے. مارکیٹ کو جی اگر روس تو اور رز تو گورو اس تو گورو نو مارکیٹ نیم پنی مو غرزے دو جی.
پا پی خور کی دا اڑو دا کاروبار کون کو اتحادیہ وائی چی دا پنجاب صوبے نا دا اڑو دا بندیز لاملا پا خیبر پختونخوا کی اڑو گران شوی دی. پا پاکستان کی دا اڑو پیداوار زیادتر دا پنجاب صوبہ کوی او نورو صوبو باندی پلوری. د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرو تر مخه د صوبې د غنمو او اوړو کلنی استعمال شاوخوا 5.3 میلیونه میټریک ټنه دی، چې له دې څخه یوازې 1.5 میلیونه میټریک ټنه په خپله صوبه کې پیدا کیږي. یعنی د سرکاري شمیرو له مخې خیبر پختونخوا د خپل ضرورت د غنمو 15% د صوبې له پیداواره پوره کوي، 15% د میلیونو مالکان په خپله اخلي، او 50% له پنجاب صوبې څخه ترلاسه کوي. د خبر پختونخوا د وړو د اتحادیې مشر رامبیل د وړو د کمخت او ګرانې پاړه مشال ریډیو ته وویل.
یو نیم سل 200 گاڑی با روزانه زمون خبر پختونخوا ته د التن راتله، اوس چغی په مونږ باندې بنکړی نه را پرې دی راته، نو خامخا به دلته ګرانی. زمون دی دغه کې نیو رامپور گیټ کې تقریبا 1400 دکانونه دی وړو دلته، خو ټول پېښور کې خو ډیر دي کنه، ټول اوس پېښور خو اوس خواغه پېښور نه دی کنه، ټول کلی خاریا شوی ده.
په خیبر پختونخوا کې د وړو د کمښت او ګرانېدو مسله وخت پر وخت پورته کیږي، او بیلابیلو صوبایي حکومتونو پرې نیوکې هم کړې دي. په صوبه کې پروان وخت کې د وړو د کمښت په اړه وزیر اعلی سهیل افریدی په اکتوبر 2015 کې نیوکې کړې وې، او د پنجاب لخوا د وړو بندیز یې غندلی وو. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د اکتوبر په 23/2015 د یو میټینګ وروسته د پنجاب حکومت هغه ګام وغند چې د خپلې صوبې نه د خیبر پختونخوا ته د غنمو وړو د وړلو مخه نیولې وه. وزیر اعلی ویل چې دا بندیز د پاکستان د اساسي قانون ښکاره خلاف ورزي ده او د خیبر پختونخوا د خلکو په حقونو برید دی. د پنجاب حکومت د دې مسلې او د سهیل افریدی د بیان په جواب کې لا هم څه نه دی ویلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د جنوبي وزیرستان د ځنګلونو پر لور. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو په غیر قانوني توګه د پریکولو کار روان دي او چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. دوی زیاتوي چې باید حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو د ځنګلاتو ادارې چارواکو بیا مشال رادیو ته ویلي دي چې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پریکولو اجازه هیڅ چاته نشته او د دا ډول کسانو خلاف کاروایی کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې په غیر قانوني طریقې سره د ځنګلونو قیمتي ونې وهل لګیا دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه ګامونه نه پورته کوي. د مردول ګډ سیمې یو اوسیدونکی رفیق عالم په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي. عثمان ماسید په ضلع کښې د ځنګلونو غیر قانوني کټائی په براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وجاغېدا.
حکومت نه چې برائے مہربانی جنگل کٹائی کی دادا نکیزی پدا سے کتنا سیری سے مجرمین دی تیم خال کٹائی کا یوں کسی لفت آسان تا زور کے سائی کہتے کہ طرح کا مثال خال کداری کم تلتے والے انتظار یا پہ خاموش تھی سنوی آئی.
مشال ریڈیو چې په ضلع کښې د ځنګلونو غیر قانوني کټائی په باره کښې د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل: د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د ځنګلاتو محکمې چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلونو قیمتي ونې ژغورنې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم. سروې د سه شنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ
په 15 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ یو شمیر ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اوریدلې ماهروي. اوس زو د سوات پر لور. د سوات ځای اوسیدونکو وایي چې 15 کال وړاندې د سوات موټروي دویمه برخه جوړېدو لپاره پیسې ورکړل شوې، کار هم ور باندې پیل شوی و، خو له تیرو دوه کلونو راهیسې دغه منصوبه د ځان ښکار ده. په دې اړه خبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی د جنوري پر درېمه د صوبایي کابینې په غونډه کې امر وکړ چې د سوات موټروي جوړولو پر دویمه برخه دی ژر تر ژره کار پیل کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات موټروی دویمه برخه چې د چکدرینه تر پتی پورې سوات پورې 80 کیلومتره سړک دی، دغه جوړېدو په اړه کال 2013 کې د سوات سره تعلق لرونکو پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویلی ول چې د منصوبې لپاره د ایشین بانک او چین په برسته 350 ارب روپۍ اخوده شوی، د کې 20 ارب روپۍ د موټروی ځمکه مالکانو ته ادا کړی شوی. د موټروی په جوړېدو کال 2021 کې کار هم شروع شو، ولې د ځای اوسیدونکو په نیوکو په ورسته کار بند شو. د موټروی جوړولو په ځید د تحصیلي کابل بریکوټ او مټه باز اوسیدونکو ویل چې د کې د کروندې او د آبادې ځمکه لاندې کیږي، ځکه دوی په نقشه کې د بدلون غوښتنه کوي. د سوات تحصیلي کابل کانجو وکیل خان چې د سوات موټروی متاثرینو په نوم جوړ شوی ټولنې ترجمان دی، په دا غړه مشال لیډو ته وایي خوبلخوا ځای اوسیدونکو وایي چې د سوات موټروی جوړول ځکه ضروری دي چې دې سره به لارې آزاد وي، ټریفیک به روان وي. په دغه اړه د تحصیلي بابوزۍ ولسی تړون جرګې غړی اسحاق زاید وایي چې دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې په سوات موټروی کار شروع کړی شي.
ټریفیک د مسلو تقریبا 50% د دې حل چي دی دا موټروی دی. نو موټروی چي دی دا پېسټو د چکدرې نه والا د منګورې پورې په دې کې خو هیڅ مشکل نشتی. نو چې آیا حکومت به دې کې ولې دا غي دلچسپی نشتی لکه؟ نو که موټروی باندې کار شروع شي او موټروی جوړ شي نو ان شاء الله 50% د ټریفیک مسایل چې دی دا به حل شي، ځکه چې څومره ګاډي راځي نو هغه منګور شهر ته داخليږي د دې نوځي، او د سیمه منګور شهر ته د برن راځي نو هغه ته بار ته ځي، دا مشکلات دي. لکه
د سواد منګور خبريال غبر خان دل وای چې سواد موټروی دویمه برخه چې د چکدرین تر پتی پورې پوري ده، په لاره کې ګرنډ شمیر سیلانې سیمه راځي، د جوړېدو سره به سیلګری ته ودا میلاو شي.
موږ په دې نظر وته هم ګورو چې کم کده سیاحت او د ترقۍ نخي نخانې دادي چې الته کې دي په هغه علاقه کې دي سړکونه او د تګ را تک دا کمی دغه چې دی دا بحالی او دا دی په جدید طریقو باندې دا ای. نو که پېسټو کم منصوبه چې دا د موټروی دا نو دا خو زما خیال د سین په غاړه دا د پتی پوره پورې نو دا یو ښه منصوبه ده، او دې کې که د چا څه تحفظاتي ناغه دې لرې کړی شي ختم کړی شي نو زه خو ته په دې نظر ګورم زه یم چې یاره د زر تر زره دا منصوبه چې دا په دې کار شروع شي او دا دې مکمل کړی شي.
د سوات د صوبایي اسمبلۍ غړو لکیم اختر خان او نیم خان په دا اړه د موټروی متاثرینو سره ناسته هم کړي او ورته باور ورکړي چې د متاثره خلکو مسلې به د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی سره شریکوي. دوی وایي چې سوات موټروی په دویمه برخه به جوړېدو کار د جنوري نه شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې دي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو تاسو ته پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان کاروباریان وای د غلام خان بندر ل تړل کېدو راهیسی لوی تاوانونه ګاللی او ګڼ خلک بیروزګاره سوی دي. دوی پرون مشال راډیو ته وویل په اکتوبر کې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسی د میرامشاه په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی او هلته دوکانداران او مزدوران بیروزګاره سوی دي. پاکستان وایي له افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د ترهګرۍ د ستونزې له امله تر فشار لاندې راغلي دي. د پاکستان کورنی چار وزیر وای د چنای وګړو د خوندیتوب لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړوي. د کورنی چار وزارت د جنوري پر ومه په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې محسن نقوی دا سرګندونی په بیجینګ کې د چین د عامه امنیت له وزیر وانګ ژانګ هونګ سره د لیدو پر مهال کړی دی. د بنگلادي چارواکي وای څوار لس کال وروسته د رواني میاشتې په پای کې له پاکستان سره مستقیمي الوتنې پیلوي. دا به له 2012 کال راهیسې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او دوامداره پروازونه پیل شي. او ورسته خبر ده چې ایرانی فعالان وایي په هغه هیواد کې رواني مظاهرې د دیش کارندوی کوي چې ایرانیان د ملایانو او مذهبي مشرانو ادارې یا استبلیشمنت واکمنی ختمېدل غواړي. هغوی البته د مشال رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په مرکو کې ټینګار کړی چې په هیواد کې بدلون باید داخلي وي او بهرنی مداخله ونه سي. زموږ غل مشال رادیو خوري او ستاسو پام د نړیوالو او سیمیز راپورونو پر لور راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پېټرو سپین مانی تور وباله. دا بلنه پرون تر هغه څو ورځې وروسته سوې ده چې ټرمپ پېټرو د نشي موادو د قاچاق د ایداو له امله ګواښلی او ویلې و چې پوځي عملیات پور باندې وکړي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پېټرو سپین ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې پورې څو ورځې وروسته له دې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پېټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېیمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لرې کړ او د امریکا متحد ایالتونو ته یې د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی و چې پام دی وي. د چهارشنبې پورې وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپله ټروت سوشل پاڼه کې ولیکل چې پېټرو د نشه یي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ته ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پېټرو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بې پروس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پېټرو د دوشنبې پر ورځ وویل چې دی د دغه ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پېټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.mashalradio.com. او سر ازو د یو بل راپور پر لور د راپور لمخي پاکستان او سعودي عربستان په ورستیو کې په دیاړه خبري پیل کړي چې د سعودي عرب شاوخوا 2 ارب ډالر پورونه د جی اف اولس جنگي جټ الوتکو په تړون بدل کړي. دوه هیوادونو په داسې حال کې د دفاعي همکاري د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې پاکستان له سخت مالی فشار سره مخامخ دی او سعودي عرب په منځني ختیځ کې د امریکا د ژمنو په اړه د ناڅرګندتیا په وړاندې د دفاع لپاره خپل امنیتي ملګرتیاوي بیا تنظیموي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
پاکستان د سعودي عرب سره په دې خبرې کوي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی 2 بلیون ډالر پور د جنگي الوتکو په تړون بدل کړي. حکومتي او پوځي سرچینو مشال رادیو ته وویل چې سعودي عرب پاکستان ته 2 بلیون ډالر پور ورکړی وو. کله د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شوې نو پاکستان به سعودي عرب ته جنگي الوتکې جی ایف اولس تندر ورکوي. جی ایف تندر سپک جنگي الوتکه ده چې په پاکستان کې د چین په همکارۍ جوړه شوې ده. تیر کال د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون هم شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم رسنیو ته ویلي دي چې پاکستان به د جی اف تندر په خرڅولو سره دومره پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال صندوق نه پور اخیستو ته به ضرورت و نه لري. په اسلام آباد کې په نیشنل ډیفنس پوهنتون کې د سټریټیجک سټڈی ډیپارټمنټ یا د ستراتیژیکو مطالعې څانګې مشر ډاکټر ضیاءالحق شمسی چې د پاکستان د هوایي ځواک پخوانی لوړ پوړی چارواکی هم دی مشال ریډیو ته وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په دې لړ کې د ډېرې مودې راهسې خبرې اترې دوام لري ځکه چې سعودي عرب پخوا جنگي سامان صرف د امریکا نه اخیستو خو اوس د نورو هیوادونو سره هم دغه سي تړونونه کوي. سعودی عرب د چین نه هم په خپل میزایل پروګرام کې مرسته اخیستې ده. د پاکستان سره خو دفاعي تړون کړی دی. جی ایف 17 د سعودی عرب لپاره نوې الوتکه نه ده. ما ته ښه یاد دی چې صدور کله پخوا قطر او سعودی عرب دواړو غوښتل چې دغه جهاز واخلي خو بیا د سیمې سیاسي وضع په وجه هغه کیسه پاتې شوه. اوس سعودی عرب بیا د دې اخیستلو هڅه کوي ځکه چې اوس دغه الوتکه په جنگ کې هم په بریالیتوب سره کارېدلې ده. که سعودی عرب دغه الوتکه واخیسته نو دا به زمونږ لویه بریا وي ځکه چې بیا به نور هیوادونه هم په دې کې دلچسپي واخلي او پاکستان به له دې الوتکې صادرونکي شي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان که دغه جنگي الوتکه په نورو هیوادونو خرڅول پیل کړل نو د خواجه آصف خبره رښتیا کېدی شي.
بالکل دا خبره لگا وقت نه شروع ده دا وی د پاره ملټری هارډویر او ملټری ټریننګ او ملټری اس پرسنل پکار ده او مونږ له کیش پیسې پکار دي چې لون ورکو او زمونږ په اکونومي کې انویسټمنت پکار دي چې زمونږ هغه سره پیسې ډېرې دي چې زمونږ جت پورې کې مونږ سره ملټری هارډویر او ملټری پرسنل او ټیکنالوژي دومره چې دا وی دا کو دا یو ډېر وین وین سچویشن ده خو دا اوشي نو زما په خیال چې زمونږ د دا ډېر غټ خبره ده خو زه په دې کې یو غټ فیکٹر دی د امریکا ځکه دا غوی امریکا سره هم ډیفنس پیپ دی نو آیا غوی به دا فائنل دغه ته پریدي او کنه.
یو لوړ پوړي پوځي چرواکي مشال رډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط وویل چې دا تړون به صرف د جنگي الوتکو پورې محدود نه وي بلکې پاکستانی پایلټان به سعودي پایلټانو ته ټریننګ هم ورکوي او امکان لري چې د پاکستان د هوایي ځواک ځنې افسران په مستقله توګه په سعودي عرب کې ووسیږي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ظهیر احمد بابر د سعودي عرب په دوره تللی دی او هلته د سعودي مقاماتو سره د پوځي همکارۍ زیاتولو په لړ کې خبرې اترې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو د افغانستان پر لور. له ماشمانو د ملګری ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي شوونیز او کلتوري اداره یونیسکو وای افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. یونیسف او یونیسکو په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښولې ده چې په دې هیواد کې شاوخوا 93% ماشمان د لومړني شوونځي تر پایه ان ساده متن نسی لوستلای. بلخوا ځینې افغاني کورنۍ په ځانګړي ډول نجونې وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز دوی سخت خپه کړي او یو بې برخلیک حالت سره مخامخ دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
موج هغه ورستی هله هم دی ته و چې د حکومت کلاک دفاع مو وکړي
وای کته هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختیو خپل لوړی ستکړی کړي خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دو سر تشپګم ټولګي پورته خوانځیو او په هانتونو کې پرنجونو پر ستکړی بندیز سخت نه هلی کړي دا کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو ستکونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه آزادۍ رادیو ته وویل
موج ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوس وي موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپه یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي موږ هغه ورستی هیله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع مو وکړي
بلخوا د کابل ښار د درې مکریانو اوسیدونکو زهره چې پر زده کړو یې تر بندیز مخ کې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نور خويندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ هم ازادي رادیو ته وویل کته هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو د بندیز په برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي
چون دخترا مکتب نه میره یک داهند نامعلوم بسر میبریم
د بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو ولې خويندې مې چورونه ګوري چې هغه خوندې ته یو دوی نشي تللې تلې پسترګو کې اوخ کی وی د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلاړو مور دی برخه کې زحمتونه ټول به ګټه شول
دا په داسې حال کې چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه پیو تازه ګډ راپور کې ویلي چې خوانځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاستراوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې شوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي یونیسف او یونیسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپل پاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنۍ خوانځیو کې د نوملیکن شمیر شپږ اشاریه اووه اویا میلیونو ته ورسید خو د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ په ټاپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 اویا میلیونه زده کوونکي الکان او 2.98 میلیونه انجونې وي خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بېوزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمر انجونې لسانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې شوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% انجونې دي د یونیسف او یونیسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه چې دا وضعیت د انجونو بشپړ حزبول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه انجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د انجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او انجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بیلابیل نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په اتمه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري او زو خوست د جنوري پراتمه په خوست کې 280 تن غزده کوونکې وستایل سول چې لښونځي په لوړ نمبر فارغ سوي او یا راتلونکو ټولګي ته ارتقا کړې ده. د پروګرام منتظمینو د دې کار مخه زده کړو او درسونو کې لا ډیر زیات د ځوانانو هڅول او تشویقول یاد کړل. د محل خوست په حکومتي او شخصي نږدې 1500 کې شاوخوا 300000 زده کوونکې درس وایي، چې د نور افغانستان په شان دلته هم جنو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو حق ورکړل شوی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې د خصوصي انسټیټیوټونو د ګډې اتحادیې او د دې ولایت د ځوانانو چارو عملیات په ګډو هڅو د دې ولایت د بیلابیلو لیسو، منځنیو او لومړنیو ښوونځیو او دیني زده کړو هغه لسګونه ممتاز او تکړه زده کوونکي وستایل شول چې په لوړ نمرو فارغ شوي او یا یې بعدي ټولګیو ته ارتقا کړې ده. د برنامې منتظمین د دې تشویق او هڅونې موخې زده کړو ته د نالوستو ماشومانو، تنکیو ظلمیانو او ځوانانو هڅول او راتلونکو پړاوونو ته د لوستو کسانو ښه تیاری کول بولی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری مشال رادیو ته وویل
موږ دوه هدفوي هدف دا و چې هغه ځوانان چې عمومي اول نمره په خپل لسو مدرسو کې راغلي دي دوی به تشویق شي. بل هدف مو دا و چې ځوانانو لپاره به دا کور شوی وي آینده چې دوی تشویق شي، ځکه موږ یو خبر کوو چې په کومه ټولنه تشویق وي هلته پرمختګ خامخا کیږي. او موږ سره په دې کې د 12 ولسوالیو نه 3 واحدونه او د مرکز نه 280 کسان ولټول.
بلخواز دکونکو هم یو خراتلونکو ته د دوی د متوجه کولو او خپل زدکړیز مسؤلیتونو ته د خې پاملرنې په خاطر دا ډول برنامه ګټوري بولی او ډاډمنېږي چې دوی د خپل کورنۍ ترڅنګ د اړوندو ادارو له پاملرنې هم برخمندي. یو تن زدکونکو نعمت الله اول
دا سه برنامه مو ډیر ته تشویقوي، ډیر مو هڅوي چې لاس دکړو کې کوشش وکړو. څوک چې د مکتب څخه عمومي او مرګان فارغ شوی دی هغه ته تشویق ورکوي چې تعلیم ته نور مو هڅيږي، او څوک چې د پنتون څخه فارغ شوی دی عمومي او مرګان هغه ته تشویق ورکوي تر څو په خپل وظیفو کې خپل کارونه کې لا وهڅيږي، تشویق شي او هڅاند شي.
زده کوونکو دا ډول غړي تشویقي برنامه د خوانځي او مدرسو ترمنځ د اړیکو د نیک دیواري او باور جوړونې لپاره هم ګټوري بولی او زیاتوي چې په دې سره ټول ځوان قشر هیواد ته د وفاداری روحیه پیدا کوي. یو بل زده کوونکی سیف الله وویل
د نن نه غونډه د زده کوونکو او د خوانځي د زده کوونکو همدارنګ د مدرسې د زده کوونکو ترمنځ دیوالی لپاره دیوالی سمبول دی. همدارنګ پرتلونکو کې دا غونډه د زدکونکو مثبت اغیز درلودلی شي او د دوی پر زده کړو او همدارنګ د سالم رقابت لپاره دا رغند رول لري.
د ممتاز زدکونکو د تشویقي برنامه تابع کوونکې وای دا ډول هڅونه په ځانګړي ډول ځوانان او زدکونکو هڅوي چې د خپل ژوند دویم پړاو چې په هانتونی او مسلکي زده کړې دي هغه ته د بریا لپاره لاټي کوخه خوکي. د انسټیټیوټونو د اتحادیې مشر نور الله قاضی زاده وویل
د دوی له طریقه هغه شاګردان چې هغه اوس هم غافل دي غفلت کې او خپل درسونو ته په تشویقي بڼه جریان نه ورکوي دی هغه ور خول دي او زمونږ کې دا کوم شاګردان چې دلته موږ دغه ممتاز تقدیر وو دی نو یو هدف دا ده چې دا نور هم تشویق شي تر څو په آینده کې خو خو پوهنځیو ته لیارې پیدا کړي.
یاد دي وي سږکال د خوست د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت له شاوخوا 1500 حکومتي او خصوصي ښوونځیو ټولټال 1216 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 1221 تنه د حکومتي لیسو او 2026 تنه بیا د خصوصي ښوونځیو له 12 ټولګیو فارغ شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د معلوماتي ټیکنالوژي پر لور. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای په تازه راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د شذو د موبایل انټرنیټ کارول زیات شوی چې مثبت اقدام دی. پی ټی ای د 2025 کال پر راپور کې ویلي دی چې لنور کلونو پرتله په تیر کال کې 45% شذو موبایل انټرنیټ کارولې دي. په خبر پرتونخوا کې بیا آنلاین کاروبار کوونکي شزی وایي انټرنیټ ته اړتیا لري خو ډېرې شزی له هغه سهولته بې برخې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د پیښور سلما یو خبریاله ده او فریلانس کار کوي. دا وایي د تیر وخت په نسبت اوس خلکو کې صحه د پوري پوهاوی راغلی او همدا وجدا چې د خزو لخوا د موبایل انټرنیټ استعمال کې اضافه شوې ده. خو بیا هم ډېرې خزي داسې دي چې هغوی ته د موبایل او انټرنیټ د استعمال اجازه نشته. دا وایي د انټرنیټ د لارې خزي په کور دننه غټي ترلاسه کولای شي.
اصل کې ټول خبره ده مهارت تک ده چې مهارت سکلز دومره زیات نه غان لاين ټیچنګ هم کولی شي په هغه باندې پیسې ګټلی شي. دین علاوه ټیوشن هم خلک کوي د مختلف کلاسونو ځکه چې نن سبا وخت کې کومګه وګورو نو ډېر داسې ماشومان شته چې هغه خلک بهر نه پرېږدي هم کور کې وته د ټیوټر ارینج کوي. نو که ټیوټر ښه ټیوټر هغوی نه لرې وي نو دا څه ګرانه طریقه نه ده نن سبا دور کې هغه آنلاین هم هغوی ته سبق خولی شي.
د پیښور خدیجه کول د تیرو 15 کلونو راهسې آنلاین د کپڑو کاروبار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې خدیجه کول اوی شروع کې دی تا ګڼ شمیر ستونزې رامخته شوې دي ولی اوس د آنلاین کاروبار څخه خ ګټه ترلاسه کوي چې نه صرف پرې د دې خپل کور چلیږي بلکې د نورو خزله هم د کار زمينه برابر کړې ده.
میرا فوکس همیشا یہی رہا ہے کہ کسٹمر کو میں وہی چیز
سما دا هدف او چیز سودا خستون کی تا هغه سيزونو ور کړم کوم چې مې ورته آنلاین خود لیدی هم دا وجدا چې زما کاروبار ډیر پرمختیا وکړه. زه فخر کوم چې ما نه صرف ځان لا کاروبار ساس کړي بلکې نورو خزله مې هم د کار زمينه برابر کړې ده او ما سره د والو سیمو ډیرې خزي کار کوي. زه دا وایم چې پاکستان کې د آنلاین کاروبار ډيري مواقع موجود دي خاص طور باندې خزو ته لپاره که تاسو نیت صفاوي او مهنت جاری وساتئ نو هرې وخزه کامیابی دلی شي.
ته کوئی به اپ اپنا مقام بنا سکتے کوئی به عورت اپنا مقام بنا سکتی ہے.
یوی بلی مرمنی چینه غختل نامه او پی جندل شي وای دی هواد کې ډیرې خزي انټرنیټ کارول غواړي ولی سوشل میډیا اپس باندې د زورونو لوچی دوی د دې استعمال څخه ډډه کوي. باید خزو ته آنلاین تحفظ ورکړل شي.
دا زبتا خپل خور ایگزامپل در کما یو سټوډیو چلے دا سپا او دا سالون وغیرہ دا ټول هر سدی نو اغه چلے خو کله مارکیټینګ کوي نو دای په پوسټ باندې دای چې کم سټوریز وغیرہ باندې دی ایون دو اغه سپیسیفای کړی دا باقاعده لیکلی دی چې صرف دا د خزو د پاره دا سړو د پاره نه دی ای ته بیا هم د سی کمنټس یا د سی میسجز را دی چې لکه تاسو خزو سړو لا څنګه کوي نو پدې کې بیا پکار چې کله چې ان کیس مونږه رپورت کو نو اغه رپورت بیا لګ سیریسلی اخلي او یا د دای اکاونټ بلاک کړي یا د ریسټریکټ چې هغه لګړې په کولا وړو باندې سي ټرمز یا د سي خبر پوره نشي کولې
د پی ټی ای راپور کې ویل شوی پاکستان کې شپږ کروڑا یوټیوب صارفینو کې شپېته فیصد سړي او سلویخ فیصد ښځې شامل دي هم دغه شان انسټاګرام باندې یو کروڑ اتیا لکه صارفینو کې پنځه دېرش فیصد ښځې او پنځه شپېته فیصد سړي دي راپور تر مخه فیسبوک باندې شپږ کروڑا او دېرش لکه صارفین موجود دي چې پکې څلېرش فیصد ښځې او شپږ اویا فیصد سړي دي ټیک ټاک باندې شپږ کروڑا او اویا لکه صارفینو کې یو اویا فیصد سړي او یو کم دېرش فیصد ښځې شامل دي د ښځو د حقونو مبارزې وایي باید ډیجیټل نړۍ د ښځو او ماشومانو دپاره محفوظه جوړه کړل شي چې دوی د سیارې نه بغیر دا وکاري او معلومات ترلاسه کولو سره ترې ګټې هم ترلاسه کړي خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریڈیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
پاتے پپی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند چی ورکھ بشم افلارا مال دعا پری ند چی ورکھ بشم افلارا ژوندان د سپارو توري راو خوتل ساخستش کو تا درنا لوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا مال دوا پری ندی چی ورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چی ورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه دستم درو یک زارا یا سما دمینه سندرو یکل سارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا جار سمارن منظورا لزگیر ویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی را تروخشی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی را تروخشی زبا بیا لسر زوان شم پریمشی زمادا سڑد سویر و بابتارا پریمشی زمادا سڑد سویر و بابتارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیورک